رازی په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایروس د خپرېدونکو دلتا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایډن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې دغو امریکایانو میاشتې وخت درلوده چې ځانونه د کورونا په وړاندې واکسین کړي. په هغو کسانو کې چې د کووید 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې زیاتې شوي دي چې واکسین یې نه دی کړی. بایډن د وایروس د کنټرول لپاره شپږ اړخیزه ستراتیژي اعلان کړه چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر سلو زیات کسان پکې کار کوي باید واکسین شي او یا به هره اونۍ د وایروس لپاره ټیسټ کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که مو غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. د پاتې ادرس مو هم ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د خبرونې پاتې برخه لکه څنګه چې په پیل کې مې اعلان کړه ولایت په ولایت خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار عصمت سروانی مخته وړي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن مو پروګرام د ننګرهار په اړه دی. ننګرهار د لغمان، کونړ، لوګر، کابل او پکتیا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 1,200 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې جلال آباد ښار دی. جلال آباد د افغانستان یو ګڼ نفوسه ولایت دی، ښار دی وبخښي. ننګرهار هم د افغانستان یو له ګڼ نفوسه ولایتونو څخه دی. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د ننګرهار د خلکو پر ستونزو او د هغو پر حل لارو خبرې کوو. له وروستیو تغییراتو سره که څه هم امنیتي وضعیت ښه شوی، چاودنې او انتحاري بریدونه نشته، خو ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی. دولتي مامورینو، ښوونکو او نورو معاش نه دی ترلاسه کړی. صرافیانې بندې دي، بانکونه لا هم سم فعال شوي نه دي. له دې سره د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي او ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان اقتصادي ستونزې به وار په وار ډېرې شي او حتی داسې راپور هم شته چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به د افغانستان نږدې 30% وګړي د فقر تر کرښې لاندې شي. په روانه خپرونه کې د ننګرهار ځوان فعال او نظر خاوند اکمل ظاهر ترکی او همدارس د ننګرهار د ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد زموږ بلبانه دي. دواړو تر کلی وایو او تاسو د ننګرهار اوسیدونکو ته هم سرلوسه وایم چې د ټلیفون شمیرې لږ وروسته درته اعلانوم چې ټلیفون وکړئ او د خپل ولایت په اړه خپل نظر څرګند کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو ترکی او مراد څخه پوښتنې وکړئ. لومړی شاغلی مراد صاحب که د مراد صاحب ټلیفون قطع شوی دی، ترکی صاحب ته باور شو. ترکی صاحب که تاسو مشتوئس لکه څنګه چې ما اشاره وکړه تاسو هم په لاین کې اس مراد صاحب. بله مننه مراد، سلام، خوشاله اوسه. که زموږ اوریدونکو ته وایست چې نن سبا لکه څنګه چې مې په سریزه کې اشاره وکړه امنیتي وضعیت نسبتاً ښه شوی دی، اما د سویل کیږي چې د خلکو کاروبار خراب شوی دی، اقتصاد خراب شوی دی. په ننګرهار کې چې یو خصوصاً یو ګڼ نفوسه ولایت دی او بیا یې مرکز جلال آباد ښار، د خلکو ژوند څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادۍ رادیو ټول پرسونل او دوستانو ته، خپل درنو ولسونو ته، وطنوالو ته احترامات او سلامونه. اکرامات نو منه سلامونه قبول کړئ.
سلامت.
بله، لوی ننګرهار په افغانستان کې یو د لویو ښارونو څخه دی. په جغرافیوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نفوس په لحاظ تقریبا 19 ولایات پکې، نور ولایتونه میش دي. په خپل فیصدۍ علاوه د ننګرهار او د لغمان او د کونړ او د نورستان د خلکو نه تقریبا 2,000 ولایت نور پکې میشتي. زمنګ د مختلفو ولایاتو وطنوال پکې اوسېږي. تاسو ګورئ چې په ابتدا کې کم تحول راځي، تقریبا د اسلامي امارت یا د سیاسي تحول ټول دروي سلوري شورا کېږي. طبیعي خبره ده چې په ابتدا کې په اوایلو کې یو څه تاثیراتی
مراسب او بخښه مراسب مایل تاسو څخه دلایل نه دی پښتلی ما درته ویل چې وس ژوند څنګه دی په دې بیا ورسته خبرې کوو چې دلیل یې څه دی تاسو ته ضرورت نه لري چې وس سپیناوی کوئ
زار زو کوم نو طبعاً باید مقدمه ترې کی دی بیا د اولاد شي مستقیمن څه جواب تا زما هیله دا و چې چلا وایل دی نو چا وایل دی ځوان طبیعي خبره ده بانکونه بند دي هغه ته چې لازمه ده لاسرسی ورته نشته صرافي په څو هفتو ابتدا کې بنده وه اوس لله الحمد خلاصه ده بانکونه مکمله توګه نه دي خلاص شوي خو یو څه برانچونه چې دي خلاص دي او لکه څنګه مې چې مخکې په ابتدایي خبرو کې وویلې نسبت نورو ولایاتو ته نفوذ زیات دی لوټ د خلکو
ډېره مننه سلامت اوسه مراد صاحب سلامت اوسه بیا درځو ل شغل اکمل صاحب ترکی څخه به وپښتو ترکی صاحب په ځنګړی ډول وایي چې د خلکو مشکلات په کومو برخو کې زیات دي
ډېره مننه سروان صاحب تاسو ته خغلی استاد مراد او د نګرا ټولو ولسونو ته او د زده رډو ټولو ورځونکو ته سلام وړاندې کوم بیا یقینا لکه څنګه چې استاد مخکې ورته شو کله د نظام په بدلون سره خلک له ګډو ستونزو سره مخ دي په دې بحثو چې وخت به نیسي تر څو دغه مسایل حل شي ولې په اوس وخت کې مونږ چې څومره وینو په ننګرهار کې بولس په بېلابېلو برخو کې د ستونزو ننګونو سره مخ دی هغه د حکومت ولې په برخه کې کوم څه ته ووایو چې د حکومت ډېره برخه په فلج حالت کې ده هغه مامورین چې په خواهیې دغه د حکومتي دستګاه چلوله هغوی ځینې خپلو وظیفو ته راځي ځینې نه راځي ځینو سره ډار لا هم دا دی شعره که چېرته دندو ته حاضر شي نو ستونزې مشکلات به ورته جوړ شي دا یو ډول قوي ضمانت تر اوسه موجود نه ده تر څو د خلک پرې ډاډه شي چې هغه دي خپل دندو ته حاضر شي ستونزې مشکلات دی ورته جوړ نشي او په ډاډه ډول د کار وکړي بل مسله دا ده چې حتمن تغیرات زی په حکومت ولی په سیستم کې په تیر سیستم چې کومه روان وو نو کوم نظام چې راغلی دی په هغه برخه کې مشکلات لري نه غواړي چې سیستم بیا غوښته مختلف شي بل مسله تر ټولو مهمه مسله په ننګرهار کې د فقر ده په ننګرهار کې د بیکاری ده په ننګرهار کې ډیر خلک دغه وسه ماخام ته ګوډې نه لري هغه کسان چې هغه به ورځ مزدوري کوله هغه کسان چې د ورځې به څه پیدا کول ماخام به بچو ته څوډ لاغات هر څه پیدا دي دي خلکو ته دنده نه پیدا کیږي کم دولتي مامورین یا کسان چې نورې ادارو سره کار کوي اکثره په کور دي نو د اقتصادي لحاظ ډیر د ستونزو سره ولس مخ ده همدارنګه د خون او روزنې په برخه کې مشکلات ډیر زیات دي همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات دي د ښار د پاکۍ صفایي په دې برخه کې مشکلات سره خلک سره مخ دي نو مهمه مسله دا ده چې کچرتا نوې حکومت غواړي چې دغه موضوعات په خډول سره حل شي د ولس غوښتنې هغه لومړیتوبونه چې کوم دي هغه ته پام وشي مخکې استاد زیدمن وکړ چې صرافي اخلاص دي ولې په هغه ډول چې مخکې ولس لاسرسی لري د نشته ده که بانک ته زی د ضرورت وړ پیسې ته نشي راغستل یا که چا سره په بانک کې کوم پیسې موجود وي هغه یې اخیستې دي اوس د کور د چلولو لپاره دوی سره امکانات نشته ده مسله غوښتنه دا ده چې څومره چې ژر کېدلی شي سیستم باید فعال شي حکومتي کوم سیستم چې دی د فلج حالت نه باید راوویستل شي هغه کسان چې دغه دستګاه حکومتي چلوله دوی ته باید واګې په واګ کې ورکړل شي که چېرته نوي تغیرات راځي نور کسان په دندو ګمارل کېږي ولې په سملاسي ډول یا په یو ځل دي ټول کسان له دندو نه لرې کېږي په قرار قرار که څوک وخنه وی یا دند نه ورکه یا اجازه نه ورکه د کار نوی کسان د دې پر ته مقرری ولې دا کسان به مقرر کی چې هر اقل د سیستم د چلوونو سره خو دې بلکې ولري نو زمونږ تمام من هیڅ یو ننګرهاري من هیڅ د افغان من هیڅ یو ځوان دا چې د حکومتي سیستم چې اوس دی فلج حالت مخ ده له دغه حالت راو به چې تر څو د
خلکو ډېر مننه کور ودان فکر کوم کدا وای چې دلایل ورته وتر شو چې په دې خاطر او په دې خاطر تر دې چې دا مشکلات ورته یاد کو دا به ملدوی سره کومک کړی وي چې اداره فعال شي او کار وچلی شي نو مراد صاحب له تاسو څخه دا پښتنه کوم چې د دې لپاره چې دغه ستونزې چې شاغلی طریقې ورته اشاره وکړه دا حل شي باید څه وشي دوی ځینې موارد یاد کړل ستاسو په نظر د دې لپاره چې مامورین اعتبار وکړي او کار ته راشي او ادارې بیرته فعاله شي د خلکو ژوند هم نورمال شي څه باید د اوسنۍ اداره وکړي
بله ترکی صاحب ته احترامات په ځانګړي توګه تاسو ګورئ لکه څنګه چې ترکی صاحب اشاره وکړله زه دا وایم چې حکومتونه جزئي کل چې دی کل ولسونه دي نو معقوله ده چې جز تابع کل که جز کل چپه کړی دا معقوله نو دا چې څنګه ولس کل دی مخکې مې عرض وکړ چې د وختونو د وخت د حکومتونو ملا ولسونو تړلې ده د وخت د حکومتونو د کومه پالیسۍ کومه مفکوره په کوم فکر وو کوم نوم یې ورکړی وو همدغه ولسونه وو چې حکومتونه ورته مراجعه حکومتونو کولو پایلچي کېدل اوېدل اوس تاسو وګورئ لکه ترکي صاحب چې وویلې زه استاد یم ماسټر دی او لیسیم تدریسي چارو کې پوهیږم چې یو تنبل شاګرد ذکي شاګرد متوسط شاګرد څنګه وروسته اواره لاسراتی او نجاري وایي چې ته یو کټ جوړ کړې او مارې جوړ کړه
مناسب خپل موقعیت مه بدلوئ اواز مو کله کله قطع کیږي لطفا په یو حالت کې اوسئ
مننه مسلکي لحاظ باندې په مسلکي لحاظ کادرونه باید جذب شي په یو ګروپ په یو کشر باندې ټول کارونه نه کیږي دا ژوند دغه سي جوړ شوی دی تقاضا د ژوند داسې ده چې په هر برخه کې خپل متخصص ما مخکې خپل مثال ورکړ زه په ده پوهیږم چې شاګرد څنګه روزل کیږي ذکي شاګرد سره څنګه برخورد استادو کی تنبل سره څنګه وکړي او ضعیفه سره څنګه وکړي که ما ته تاسو پیسه واره لاس کې راکړي زه خو نجار نه یم الماری نشم جوړولی په دې پوهیږم شاګرد څنګه وروزم او که نجار راولی تدریس یې ودروي چې ته لیکچر ورکړه هغه به ادا کار نشي کولی نو زه د ترکی صاحب نظر تاییدوم چې د اسلامي امارت دی خپل غیږه غاټه کې خپل ولس دې په غېږ کې ونیسي زه فکر کوم چې د دنیاوال سیاست ته دنیا خارجي نسبت خارجي اړیکو ته اسلامي امارت ته داسې اړیکې پکار د خپل کور نه وزن پیدا کوي د خپل کور نه شهرت پیدا کوي او اتفاق او اتحاد چې زمونږ د خپل کور د سلکتر وشي نو خارجیان خپله تابع کېږي هغوی ګوري چې ټول دغه 50-40 میلیونه نفوس د اسلامي امارت ملاتړ کوي یو څو ټیکاداران د ګوتو په شمار باندې هغه د زمونږ د ولسونو زمونږ د ملت عام وګړو په سرنوشت بیا لوبې کولې هغه بیخي جز د 0.0 یو کې نه راځي هغه مطرح نه دي کاغذ کشم دي کاغه دې دران دي هغه چارواکي دي کاغه ټیکدارانو هغه مته نه دي هغه جز دی زه فکر کوم چې اسلامي امارت ته موږ دا مشوره ورکو چې خپل افسله غاټه کوي شخصیت کشي ده نه ونیشي عام ولس غي چې ونیسي که طالب دی که مولوی دی که دهقان دی که سیاستمدار دی که اکاډمیک شخصیت دی که کسبګر دی خپله سینه ورته خلاصه کوي د دوی د تجاربو نه د دوی د نفوس نه استفاده وکړي د دې د دوی واوري دوی ته غوږ کېدی ځکه دا ورو چې دا کوم ګمارونه چې شوې دي هغه ورځ د وزارتونو درسته ده چې کیسه او دا دوی لازم وګڼل چې خپل هغه کسان چې شل کلن ستونزې او مشکلات او دوی سره همسنګري وو هغه یې وټاکل خو لیکن دا داسې وزارتونه دي چې هر وزارت خپل خصوصیت لري د تخصص له مخې ضرورت لري کادرونو ته دا 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 نو کدا دا دی وشي چې حق اقدار ته وسپارل شي او چې تاسو کو هغه یې خلاص کو د شو مته کو ولوسه په څه ټول کولې بیا دا وایم چې هغه یې ګوت وسوار دي هغه څه فرانتاریا ته ورځي کې نه راځي نو دا غوړې
ډیره مننه مراد صاحب اواز هم بیا خراب سو سلامت اوسې کور ودان ډیره مننه ترکه صاحب تر اوسه پرې چې دوی کومې ګمارنې کړې دي آیا تخصص ته توجه شوې ده او که نه په ولایتونو کې هم هغه لکه څنګه چې مراد صاحب وایي په مرکز کې سیاسي ګمارنې دي په ولایتونو کې هم همداسې
مننه سروان صاحب بیا هم سلام تاسو ته یقینا لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه شته تر اوسه په ننګرهار کې هم له بده مرغه باید ووایم چې تخصصي اداره نشته ده. ولې دوی د اسلامي امارت مشران دا خبره کوي چې مونږ د کوم کسان چې اوس ټاکلي دي په ادارو کې مشران دي د ولنې نیولو تر ماموره پورې دا مونږ د یو مجبوریت له وجې دا کار کړی دی تر څو دغه ادارې بې سرپرست پاتې نه شي او یو څه وخت لپاره دا وچلې دا سیستم زمونه داسې کیږي چې موږ به تخصصي کسانو ته ځای ورکو ولې کله چې لیدل کیږي نوې ګمارنې کې چرته موږ وګورو هغه ځوانان چې هغه زده کړې دلته په ملک کې کړې دي یو هیله ور سره وا یو امید ور سره وا او په دې ته مو چې ملک به په هغه برخه کې چې دوی تخصصي زده کړې پکې کړې دي د خدمت جوګا شي ورس تر بلې دغه هیلې د دوی یو څه د خاورو سره خوري کیږي ځکه چې لا هم ډیر وخت تیر شو ولې متاسفانه چې هغه کوم کسان چې ډیر د دې جنگي برخه وا او د دوی هغه کسان چې هغه په جنگي برخه کې ډیر مصروف وو د ادارو منیجمنت د دوی په لاس کې دي چې تا باندې د ټولې مشکلات برا پیدا کیږي هغه چې په کار د چی بول سره دوی برخورد کوي هغه چې په کار د اداري سیستم مو چلی نه راځي ځکه د غنظامي ودند داسي وي په هر نظام کې هر چرته چې وي په هر مملکت کې د غنظاميان لټون دی لټیز وي او د دوی لهجه او د دوی کړنا د دوی کړوړ کار د تبند هغه کسانو سره چې هغه ملکی اداري چلی فرق لدی نو زمونږ کوم دا چې د نوی حکومت د نوی نظام مشران چې دي هغه په هغه ځوانانو کې چې په مملکت کې پاتې دي دلته زده کړې کړې دي یو تم ور سره ده او غواړي دا چې په ډیر خړول سره په ډیر کې نړۍ سره د وطن خدمت وکړي دا کسان راوړي دا کدي سره په تیر کې وکړو ولې د ملک ځوانان دي تخصصي خلک دي تکړه خلک دي دوی باید په دنده کې کچرته دغه مسالم دغه غزوی دی او دغه نظامی کسان دی د ملکی دارو واګي پلاس کې ولدي زه په یقین درته وایم چې ستونزې مشکلات به ورسره بلی زیاتی دي ولس پر ناراضه کیږي ولس نه هله کیږي ځکه د دولتي اغه ادارې چې هغه ملکی ادارې دي د ولس ډیر سروکار ور سره دی او هغه کسان چې نظامی دي هغه بیا هغه ډول چې نور ملکی مامورین د ولس خبره اوریدل شي د ولس خبرې ته وګي خودل شي حوصله ور سره کولای شي لار ورته ور خودل شي ستونزه حلول شي نظامی کسان دا نشي حلولای ولی دوی نه باید هغه نظامی برخه کې باید استفاده وشي مونږه د نظام د چلولو لپاره امنیتی برخه ډیره زیاته ضروری ده دا خلک د عمل د ته ګټه پورته کوي ولی په ملکی برخه کې په کار ده چې مونږه تخصصي ملکی کسان راول چې هغه د اداري د سیستم د غدزګا چلول شي متاسفانه ووسی مونږ وګورو په اکثره ځینې کې نظامی کسان په دندو ګمارل شوې دي چې تر ډیره د ولس ناراضي هم لامبغه اړه خدای لامبغه نقطې نه ده نو زه بیا هم په تکرار سره دا خبره کوم چې د نوی نظام مسؤلین چې دې ته کتاب جدي پام وکړي او دې ته بد غوړه پاتې نشي چې چرته پاتې کیږي د ولس او د نظام ترمنځ فاصله ورسره بل ډیریږي دا فاصله چې نن لږه د سبا زیاتیږي بل ورځ لدی زیاتیږي ستونزې مشکلات به ورسره قدم په قدم زیاتیږي نو غواړم چې نور دغه مشکلات زیات شي په کار دا چې ولس ته غواړي حکومتونه امغه شي وکړي که چرته د ولس په خوښه حکومتونه نه کیږي دي یا په زور حکومتونه کیږي نو موږ تاسو به پښتو کې وایو چې په زور کلینې کیږي نو چې په زور کلینې کیږي حکومتونه خو پیخي په باندې کیږي نو تم دا ده چې موږ د زور پر له حوصله کار واخلو موږ قانوني برخورد د خلکو سره وکړو یو څنګه بل دا ده چې متاسفانه د ملي حکومت په ټیټه کچره هغه چې البته پر خبرې کې نه وایم په ټیټه کچه کې څنګه دا ده چې سهارای محکمې لا هم شته په یو څه جرم نه ثابت شوی سزا ورکول کیږي چې دغه شی بولد دې د تشخیص کې اچول زمونږ ته مدد کوي کله چې څوک مجرم ثابت کیږي محکمه باید باندې پریکړه وکړي کومه سزا چې قانون دې تورکې هغه سزا ورکړي شي څنګه دا چې سهارای څوک محکمه شي چې بیا دا په خپل په ولادت کې یو ډول ویره مخبروي او ټول مشکلات هم پیدا کوي دا اوس وخت کې ولادت په ډیرو برخو کې په تشخیص کې لږه اوس به موږ سره څه کوي په اصل کې چې د نوی حکومت مخان وايي چې ولادت د تشخیص نه کوي دا ټول مشکلات چې دا موږ حلو ولې وخت بنسي زمون وختونه د نه دا اصرار په دې باندې کوي دا ټول مشکلات دوی په خپل منځ کې چې د حکومت کی کار ته کلی زری باید حل کی تر څو ولسم دغه حالت نشي اوس کې ګون حالت کې پروت دی نه دی راوځي
ډیر مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه ننګرهار ته ځنګړې ده ښاغلی اکمل ظاهر ترکی او همدارس اسرار الله مراد مشمل منی دي لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شبیر اعلانوم
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې د 0 و 100 بخشې د افغانستان شمیرې نوري نه لرو 00 40 100 22 12 15 40 01 بل شمیرې د 00 40 100 22 12 40 01 00 40 100 22 12 40 01 یوازې وروستۍ شمیرې کې دا تغییر دی چې یوه 15 01 01 دی او بل هم 14 01 01. اوریدونکو له روزان راو پیژنئ.
همدلایم زما مندارینه
مهرباني کوي. همدلای صاحب
دا وکیل صاحب نظم پښتنه ته د ساری مستمې دی تاسو به شوق کرا کوشه بډګاټان به سره قلبم به قول او سخول دا ببر سر والا د ګری والا به تی مهاریانونه ډبه ډبه مخکمه تاسو کوم جنا وروړي وو
پر هلا ول خو وکیل صاحب دا خبر نه کړي. دوم دا خبرې
دي د لپاره نه
نه نه تاسو خبرې اول اوري په دقت اوري او په سړه سینه بیا خبرې کوي. بل اوریدونکو ته به ور شو ځان راو پیژنې. آزادي رادیو مهرباني کوي. خیر دې ټلیفون قطع شو. بل شته ځان راو پیژنې. آزادي رادیو مهرباني کوي. ټلیفون مشکل لرو خو ګوندې دا اوریدونکي واوریدل شو. خبرې وکړي آزادي رادیو ده. نه دوی لکه چې په خپله مشکل لري په ټلیفون کې. بل ته به ورشو. تاسو خبرې وکړي آزادي رادیو. خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ارمان د کندهار نه ورنه پښتنه دا د مېلمنو نه چې وایي په ننګرهار کې بانکونه به تر زړه خلاص یو کنه.
بله مننه. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنه. آزادي رادیو مهرباني. خبري وکي.
وعليكم السلام استاد. السلام او ملمانو ته سلام علیکم.
سلام
هغه ورور سعید چې امن راغله دې امنیت راغله خو د روزګارونو دې نجارانو روزګارونو خراب دي د ګلکارانو خراب دي همدې د نورو دغه مسلمانانو کارونه دې خراب دي چې دغه ته توجه وکړي.
بله مننه.
الو
مننه. بل اوریدونکو خیلی رو تاسو ځان راو پیژنه. آزادي رادیو
باوجین د باجغه سوالات بل مغاو د ولسوالۍ خبرو.
مهرباني کوي باوجین صاحب.
ما دا وروره څخه دایره ده چې د طالبانو د نوې کابینه ده چې د ټول مسلمانانو د افغانستان ټول ملت توان کشه ذکر دی ټول مبارکي ورته وایي. دا یو ښه کابینه ده ولې چې ځکه چې ملایان
په کابینه خبرې نه کوي. لطفا په کابینه خبرې نه کوي. دا خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده. لکه خو هم وایم چې کله د کوم ولایت نوبت وي د همغه ولایت اوسیدونکو ته اجازه ورکړي چې هغوی خبرې وکړي. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنه. آزادي رادیو
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي
مولوی صاحب. هجرت الله خبرې کوم ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ.
مهرباني کوي مولوی صاحب.
نورور دغه د محکمو پر رابطه باندې یا مثلا د سړی محکمو پر رابطه باندې یقیني خبره ده. یو محکمه ده او یو مثلا تعزیرات دي. دواړو کې به چې ولست فرق ورکی حدود هغه وی چې بغیر د قاضی نه د هیڅ چپلارم نشي کولای چې پاغي کې عمل درآمد وکي. حتی که په یو ځای کې قاضی معذور وي یا بل فرض او تقدیر مذکور وي نشه باندې وي یا بل فرض او تقدیر بیمار وي مریض وي نو هم به هغه محکمه به قاضی ته تعطیل کولای شي معطل کولای بشي. دا به هیڅ څوک نه جاری کوي بغیر د محکمې نه. او دا حدود دي. یو تعزیرات دي. تعزیرات هم فقهاو لیکلي دي هدایت کې په دې باب باندې. او دغه شان نورو کتابونو د فقهاو عالمگیری صاحب لیکلي دي شاملي کلي دي فتح القدیر ټولو کتابونو لیکلي دي. تعزیرات به د قاضي په رایه باندې ورکول شي. هغه هم باید چې بغیر د محکمې د اجرایت نه په بل ځای کې نشي. نو متاسفانه واقعا افغانستان کې لکه هغه بل ورځ متوکل صاحب خبرې وکړلې دې خاطر نظر تر زر دا کابینه دا اعلان کړل چې په افغانستان کې شخصي مشکلات ډېر زیات دي. داسې نه چې یو مشکل لا په مخ شي. هغه ورونه چې هغې د شخصي مشکلاتو له وجې نه
الفرض و تقدیر یو چاته تعذیر ورکي یا یو چاته حدود ورکي هغه به ورځ قیامت کې جواب وي او هغه دی د افغانستان دغه نظام نه بدنامي په کار داده چې محکمې ته رجوع وشي قاضي ته رجوع وشي او اړوند ادارات ته رجوع وشي او ساري محکمه ونشي.
ډیره مننه مولوی صاحب. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای خبرې کوئ؟
دا کامینا خبرې کوو سزا جان ما دا مراد صاحب نه پښتنه لرم.
مهرباني مهرباني
مراد صاحب نه نه دا پښتنه ده چې دغه میگا هم دلته آوازه ده وایي چې شپږ کسه پولیس په کندهار کې وژل شوي دي، نو دغه هم نو سرحي محکمه ده که نه سړی خپل دښمن وژني هغې کې به هم سرحي محکمو ته ګوري او یا داسې په قانون لاندې محکمو ته به ګوري که څنګه.
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو د سکایپ له طریقه، مهرباني کوئ صاحب خبری وکړئ.
سلامونه فروان صاحب، قلمیار مل ایران څخه.
مهرباني قلمیار صاحب،
پوښتنه مې له ملمنو څخه دغه ده، مایه چې روغتیایي خدمات هماسې د مخکې په شان جریان لري او که لرې پرتو سیمو کې خلک لاسرسی نه لري د خدماتو؟
بله ډیره زیاته مننه. البته په دې اړه ډیرې اندېښنې دي. 2000 کلینیکونه د بندېدو له خطر سره وای مخامخ دي. ښه ده چې تاسې دا موضوع مطرح کړه. اوس په نو ورشو میلمنو ته. لومړی مراد صاحب، که تاسې مهرباني وکړئ د سرایي محکمو باندې به خبرې نه کوو، مولوي صاحب خپل نظر پرې څرګند کړو، له دیني نظره دوی همغه ستاسو خبره تایید کړه. لیکن که د روزګار په باره کې خبرې وکړو، چې اوریدونکي ویل چې ګلکار دی که نجار دی، د دوی کاروبار خراب شوی دی، د دوی کاروبار ولې خراب شوی دی؟
تاسو وګورئ چې زه بلګ ساسو د پښتنې ترڅنګ پسنده شم، په عمومیاتو کې به داسې ووایم چې هغه څه چې 98% یا 99% دار او ویره وه او که چا روزګار هم درلودو په نیشو کولی ښکاره، هغه امنیتو لله الحمد اوس موږ داسې امنیت لرو چې پخوا چا موبایل لاس کې قیمتي موبایل نشو نیولی، خپل کور ته چې به یې خوراکي توکي راوړل هغه یې صحیح نشو راوړلی، طلا او نغدې روپۍ دا خو څه کوي؟ دا د ټولو وطنوالو ته، د ټول افغانستان د 15 یا 30 میلیونه نفوس ته دي مبارکي چې دغسې یو نظام موږ لرو اسلامي امارت، چې امنیت ډېر مهم دی، ځکه چې ځان نه یې نو نور ژوند به څنګه وکولی شي. په ابتدا کې مقدماتي امنیت دی، امنیت لله الحمد ښه دی. مخکې مار زوکه چې ټول د اسلامي امارات د سیاسي تحولاتو درویشتمه څلوېشتمه ورځ ده زیاتو کم، نو په دې کې طبیعي خبره ده چې لوی افغانستان دی، 4 ولایات دي، 303 400 زیاتو کم ولسوالۍ دي، لږې ورځې به نیسي روزګار به هم جوړېږي انشاءالله. خپلو وطنوالو ته ولسونو ته ډاډ ورکوو چې روزګار به هم جوړېږي، خپل شغل ته به هم ځي، دوکاندار به دوکان ته ځي،
زما سوال ته ځوابونه وایي. ترکه صاحب تاسې ځواب راکړئ، باید علت پوښتلی دی چې داسې لنډ راته ووایست چې ولې د خلکو روزګار خراب شوی دی.
ډېره مننه پروان صاحب، فقط لنډ هغه ملګري تړاو یو لنډه خبره کوم که اجازه راکوئ. هدف زمونږ دا و چې په هر نظام کې، په هر حکومت کې، هر چېرته سهرایي محکمه کې موږ خلاف یو، که هغه تیر نظام و که اوسنی دی او که بل راځي او که بل راځي. بله مسله دا ده چې اوس وخت کې ځکه د خلکو کاروبار په ټپه درېدلی دی چې لا هم خلک په تشویش کې دي، هغه کسان چې سرمایه ګزاران دي، هغوی چې دلته یو خو حکومتي سیستم دی چې موږ مخکې یادونه وکړله چې په فلج حالت کې دی، تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی چې څه ډول باید مخته یوړل شي. ما وویل چې په ملکی ادارو کې هم نظامی کسان په دندو دي. بله مسله دا ده چې هغه کسان چې هغه دلته سرمایه ګزاري کړي دي، کارخانې لري، شرکتونه لري، نور کاروبار لري، هغه خلکو هم خپل کارونه په ټپه درولي دي، تر اوسه پورې دوی مطمئن نه دي چې سبا به څه کېږي. د کابینې په اعلان سره یو څه خلک مطمئن شوي دي. زمونږ تمه دا ده چې نور هم په جدیت سره په چټکۍ سره نوی حکومت خپل کارونه مختوی سي، هر چا تخت دنده وسپاري، ملکی ادارې فعال کړي، د خلکو لکه مخکې د بانکونو مسله یاد شوله، کله چې بانک کې پیسې څوک جمع نه کړي، وای نه خلی، تجارت په همدغه مسایلو باندې روان دی، څوک بچا ته پیسې لیږي، بانکونه ولاړ دي، صرافیو کې هم ستونزې مشکلات دي، صرافان هم په ډېر ښه زړه سره یا په ټاړه زړه سره د چا پیسې ځان سره نه پرېږدي، نه یې اخلي، چاته لیږي هم دا ستونزه ورسره ده. نو تر څو چې دغه وضعیت دغه فضا چې دا سمېږي زما په نظر تر څو سمونه شي بېروزګاري به ورسره زیاتي، ستونزې مشکلات به ورسره زیاتي. تمه دا ده چې مونږ څومره زر کولای شو، څومره زر چې کولای شو ملکي ادارې بېرته فعال کړو، ملکي ادارو ته ملکي کسان په دنده وګمارو، او هغه کسان چې په دې ملکي سرمایه ګذاري کړې ده، دلته یې کار کوي، دلته یې پیسې بندې کړي، هغوی ته یو ډاډ ورکړل شي، پین کړی شي چې تاسو خپل کارونه بیرته شروع کړئ. زه چې څومره کسان پېژنم چې هغوی دلته ډېر لوی کارونه مخته وړل، شرکتونه یې لرودل، کارخانې یې لرودلې، هغوی کارونه ټول په ټپه درېدلې دي. کارمندان چې څومره ورسره وو هغه اکثره اوس په کورونو کې دي. نو وخت کې چې کار نه وي، وخت کې چې د پیسو راکړه ورکړه نه وي، وخت کې چې څوک یو څه په ډاډه زړه اخیستل نه شي، نو کار به چیرته پیدا شي؟ نو ستونزې مشکلات دي.
ډېره مننه، ډېره مننه. بله، سلامت اوسې مراد صاحب. د ځینې پروژې چې پیسې مخکې له مخکې اخیستي وي، له تېر حکومت نه اخیستي وي، هغه پروژې څنګه اوس کار پې روان دی او که هر څه په ټپه ولاړ دي؟ د ښار کې چې کومې پروژې دي، زما له ښار نه بهر به پرېږدو ځکه چې شاید معلومات ونه لري.
تاسو ګورې په پروژې، یو خاري پروژې وي، یو زمونږ د پولیسوالیو کې په کلو باندو کې وي، کلو باندو کې چې وي هغه مختلف ډونرانو باج د بانک جهاني پوری تړلې وي، چې هغه سرنویس ګورو چې تر اوسه په تعلیق حالت کې دی، نو هغه نه دي شروع شوي. کوم چې هغه ډونران چې هغوی د بانک جهاني پوری تړاو نه درلود، هغه بیرته شروع شوي دي، په جریان کې دي، عملا په کارونه شروع دي.
مثلا کومه یوه مهمه تصیه دولی شي، کومه مثلا کومه د سیدی پانور پروژه یاد کی؟
لکه زمونږ د شیرزاد خو طرف ته سرک چې هغه کې سرکونه فرعي سرکونه چې ولسی وندم پکې و، هغه پیسې چې د پیوستون دوخانه مخکې مصرفېدلې، هغه کارونه چې پسندو کې پاتې وو، دا غرید آغاز خوشخبری شته دی چې شروع کیږي، او یا چې د دولت په چوکاټ کې کمی وي د خاروالۍ او یا د زیربتو ادارو، نو هغه بیا خوځښتونه شروع کړی دی او آغاز د پروژې شروع کړی.
ډیره زیاته مننه. ترکه صاحب، یو اوریدونکي د روغتیایي خدماتو پوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې به سلګونه کلینیکونه بند شي او یادی بندېدو له خطر سره مخامخ دي. په ننګرهار کې څه اغیز ویني؟
یقینا لکه څه چې په نورو برخو کې مسوز خلاصته ده، په روغتیایي برخه کې بیا دا مشکلات ډېر زیات محسوسېږي. زه چې څومره معلومات لرم، خلکو سره مې خبرې کړې دي، یا د نږدې نه مې دغه دولتي روغتونونه لیدلي دي، دوی د ستونزو سره مخ دي. متاسفانه په تېر حکومت کې هم په روغتیایي برخه کې موږ ډېر زیات مشکلات او ستونزې لرودلې. اوس هغه مشکلات چې په تېر کې وو دا دوه چنده شوي دي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ وګورو ډېره توجه صحت برخې ته نه ده شوې. هغه د وزیر هم تر اوسه پورې د صحت برخې نه دی معلوم چې څوک به راځي. زمونږ تمه دا ده چې د صحت برخې لپاره چې تر ټولو ډېره مهمه برخه ده، یو مسلکي کس په دنده وګمارل شي، وزیر معرفي شي، هغه څار وکړي، همدارنګه هغه نړیوالې ادارې یا هغه موسسات چې هغه د صحت په برخه کې کار کوي، د صحي مراکزو د تمویل ځینې برخې په غاړه لرودلې، هغوی ته باید ډاډ ورکړل شي، هغوی سره باید خبرې وشي په جدیت سره، تر څو بیرته دغه کلینیکونه او دغه روغتونونه چې د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي دا حل شي. له تېر حکومت نه تر اوسه پورې زمونږ اکثره د ولسوالیو روغتونونو ته، د ولایتونو روغتونونو ته ډونرانو دوا ورکوله، او هغه نور کوم د روغتیا اړوند کوم خدمات چې د دوی په ملکیا باندې او د دوی په ملاتړ باندې تمویلېدل. اوس چې څومره زه خبر لرم، د روغتیا په برخه کې مشکلات نهایت زیات دي، په ولسوالیو کې خو بیا دا ستونزه بېخي ډېره زیاته ده. په ولایتونو کې په مرکزونو کې هم په ستونزو مشکلات شته. زمونږ هیله او تمه ده چې دغه برخې ته څومره چې په جدیت سره کېدلی شي توجه ورته وشي، تر څو که چېرته بېکاري هم زیاتې وي، خلک اقتصادي لحاظ هم ژوبل وي، روغتیایي خدمات هم ونه لري، نو طبعا چې دا مسایل به ورځ تر بلې زیاتېږي او بیا به مونږ د دې بحران سره مخ یو. ځکه کله چې بېکاري وي، ډاکټر صاحبانو سره هم چې وږېږي، دا خو یو څه مسلکي برخه ده، هغوی باید باندې بحث وکړي. خو کله چې بېکاري زیاتېږي، نو طبعا روغتیایي څنګه مرسته زیاتېږي. اوس وخت کې ډېر داسې کسان مونږ وینو، ته باور وکړي چې په ښار کې ځینې کسان مونږ داسې وینو چې رواني ګوتې ځان سره شماري، دا په خپل دوی رواني تکلیفونه پیدا کړي دي. علت یې دغه ده چې یو ډول حالت سره مونږ مخ یو چې هیڅوک په دې نه پوهېږي چې سبا به څه پېښېږي، یو ډول ډاډ نشته دی. ولې مونږ بیا هم تمه دا ښیو، امید دا دی انشاءالله راتلونکی به د ملک ښه وي. هیله مند دي چې هغه ځوانان چې له ملک فرار وکړ د اړې ورځې نه، هغوی بیرته په مناسب وخت خپل وطن ته راشي او نور کوم قدرونه چې دلته دي د دې نه ښه استفاده وکړي د ملک په ګټه باندې، تر څو وکولی شي چې مونږ داسې افغانستان ولرو چې هم دنیا سره سیالي وکړو، هم ګاونډ سره سیالي وکړو، او مونږ وکولی شو چې هغه ستونزې مشکلات چې په تېرو حکومت کې په نورو نظامونو کې اوسې ورسره حل کړو. دا هله کېدلی شي چې مونږ ټول شموله حکومت ولرو، مونږ ځوانان مطمئن شي، ډاډه شي چې دا وطن زما دی او زه په دې کې اوسم، دلته ماته د کار موقع راکول کېږي او دلته که زه کار کوم ماته ستونزې مشکلات نه راپېښېږي. نو بیا هم خپله خبره چې ستاسو متخصص ستاسو پوښتنې ته راشم چې لا هم په روغتیایي برخه کې مونږ د ډېرو ننګونو ستونزو سره مخ یو، تمه دا ده چې ژر ورته یو حل راووځي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان ترکه صاحب. مراد صاحب، د تورخم له لارې له پاکستان سره په راشه درشه او سوداګرۍ کې څه تغییر راغلی دی؟
بله، متاسفانه چې اوس تقریبا په پرون نه چې معلومات مونږ ترلاسه کړی دی، په سلګونو موټرې ولاړې دي، هم د هغې خوانه هم د دې خوانه، چې دې خوانه زمونږ سبزیجات او میوجات او سیزن دی، د انګورو د دې تجاران لکسون سره مخ دي. خو د وخت چارواکي په تماس کې دي چې دغه مشکلات د تاجرانو حل کړي او سره حل شي.
ولې په څه خاطر دلیل تاسو پوښتلی دی چې ولې دا موټر ولاړ دی او اجازه نه ورکوي؟
دلیل چون تازه نوي تحولات راغلي دي، او اخوانه کې دي د پاکستان چارواکي او د اخوانه زمنګ د امارت چارواکي دوی سره په دغه کې دي، دا په تماس کې دي، په مشوره کې دي چې یو کرنلار سیستم کم پروسیجر چې دی، جو پروسیجر ورته وضع شي او د پروسیجر لمخې مخکې ولاړ شي. او خدای وکړي چې دا پام د غلند ورځو کې نه، نن سبا کې ځکه میواجات خرابېږي، د مېز ازي سبزیجات په سورغو ونیو کې نشي ودرېدل چې ودرېږي خرابېږي. نو په دې هیله چې په شیبو کې دې ته دغه پیدا شي، د حل لاره پیدا شي او دا مشکل حل شي.
ډېره زیاته مننه. ترکه صاحب، په ځینو سیمو کې خصوصي تعلیمي مرکزونه یا پوهنتونونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ننګرهار کې څنګه؟ نه پوهېږم، ماته دقیق تعلیمي وخت هم نه دی معلوم چې تعلیمي کال هلته کله پیل شي.
شته دلته تازه د دې ازمایلي پای ته رسیدلی دي، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ټول وطن کې همدغه حال دی. هغلته هم چې خصوصي تعلیمي ادارې د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي، مونږ ټوله خبره بیرته همدې ته راګرځي چې اقتصادي مشکلات دي، چې چا سره د ډوډۍ پیسې نه وي چې خپل اولادونو ته یو څه ډوډۍ پرې باندې واخلي، نو هغه به څنګه د پوهنتونو د مکتب فیس به څنګه ورکړه؟ نو دلته هم ستونزې سره په دې برخه کې ولې شته د
ښوونځي دوه ډوله ستونزې یادې شي، لکه څنګه چې استاد په زمن کې اشاره وکړه. په ځینو ولایتونو که خلک دا وایي چې محصلینو حتی چې چا څو کاله درس هم ویلی دی، اوس پیسې نه لري چې فیس ورکړي، نو پوهنتون یې په نیمه کې پرېښی دی. او یو ډول ستونزه دا ده چې دوی مجبوره کړي چې هلکانو نجونې سره بیل کړي. مثلا په یو صنف کې دوی یا درې نجونې وي، د هغو لپاره نه شي کولی چې صنف بیل کړي. دا ډول ستونزې هم ځینې مطرح کوي.
او دا سوند شته د ولې تر اوسه پورې دلته اکثر ننګرهار کې کوم کوم چې دي خصوصي هغه بیا د لسوي پورې ذکر البته ډیر کم دا سړي چې هغه د لسوي مثلا استاد ته خپل په دې برخې معلومات وي زه ډیر معلومات نه لرم ولې ځینې خونځي نه چې د معلومات برم شي تر شپږم او یا متوسطه یا ابتدایي خونځي دی او الله هم خونځي نه دی بلکې ماشومان دي نجونې ولکان یو ځای په سنف کې ناست دي همدغه مسله تر ټولو ډیره مهمه ده چې خونځي قانونه به استادان له خونځي او پیسې غوړي چې هغه درس ورته کوي البته برق مصرفيږي البته د کور کراپې روانه ده البته نور خدماتي پرسونل چې دا غوي په کار دی هغه معاش ترې نه غوړي دوی مجبور دي چې د همدغه ځکهونکو له کورنۍ نه د دوی د والدینو نه فیس واخلي مشخص فیس واخلي په عمل باندې دا ادا کوي ول کله چې دوی سره د ګوډي پیسې نه یې د فیس پیسې به کوم کې دوی ټول په دغه ستونزو کې ښکیل دي هڅه دا کوي چې دغه مسله ورسره حل شي داسې کسان چې پیژنم چې هغه اولادونه چې پوښه په خونځي وو کې وو فیس ورکاو د فیس ورسره نشته د خونځي مورته د اجازه نه ورکړي چې دوی په امتحانونو کې کینی یا خونځي ته ورشي هغه په کور نه ستي په تشویش کې دي ټول د دې نه زما یو ته مدد چې یو څو وخت لپاره تر څو وضعیت کراریږي تر څو موږ یې خلاره د زو او د غټو سیستم ورسره روانيږي او تر دې ولسم د خلکو سره گزاره موکي ولی البته چې د هغه د لایل ویني د خونځي د مالکینو د لایل ګوري هغه پر ځای دی هغه وایي چې را مخ د خلک ماش وړي استادان ماش نه وړي دلته مصارف کیږي دا خو موږ د امدغه نه پوره کوو او د خدمات وړاندې کوو نو د لکه څنګه چې تاسو ویل یقینا دا څه چې ځینې کسان د فیسونو د نشټن لوځي په کورونو کې ناشې هغه د پونټن ځینې د پونټن ځینې ماشلین دی او که د خونځي او شاګردان دی نو په دغه برخه یقینا
ډیر مننه سلامات اوسې کور ودان اوس په بیا ورډونکو ته نوبت ورکو ځان راو پېښنې آزادۍ رادیو
سلام علیکم خاروان صاحب
و علیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
ملمت سلام او طول او ریدون کو کارکون کو تبی ازادی رادیو سلام و احمد حمدر در سرپاڑی کا کیم جل اغمان
مربانی حمدر صاحب
ساروان صاحب جما خود سی اولان غند نظر دا پدی ہیلا سی سوک خاپا نسی کانا نظر میں دادا سی ساروان صاحب کنن سبا افغانستان سوک پناڑی کی پر اسمیات نتی زنی کانا او پدی طول ناڑی خپیی گی سیالتا اس یو اسلامی نظام برحال دا او یا په زور یا په ارس وخت راوسته دا نو د ما دغه نظر د افغانستان نه نه یی پیسه د خلک مسلمانان دي او مسلمان باید په اول دین ته او اسلام ته توجه ولري پاتې دا نور ټول ژوندۍ چې دا د دې وړه خبره پکې ده ځکه چې شپه سبا چې نور رزقم خدای پاک خلکو ته ورکړي او سی بیگا شپا سبا کی نو رزق ورکی او سی
بیگا امداد صاحب مهربانی کوئی کور دی ودن سلامت و سی بل اوریدون که دسکایب للاری لروزان راو پیشنه آزادی راڈیو
اتقلا حمد ما او دنگ رحر
مهربانی حمد صاحب
مرام صاحب نویم دا پختنا دا چی دا پانتونونو پارا چه سرنوشت لاتروس پر نده معلوم شوه آیا تروس پر واضح شوه نده چی پسر دول بشرو کی گیا چې ولکه دا چې جنو او ولکان سره جدا کیږي هغه مسلمان مسل شي خپل تر اوسه پورې دوی صحیح پرلار د کړه شهر مسلمان لار شي کنه
صحیح مانه کور ودان ک مراد صاحب معلومات درلودل تاسو ته به وایي بل اوریدون کله روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو خبري وکي مهرباني مهرباني کوي صاحب یو څه ژر خبري وکي اورودي
کاروان صاحب محترم تاسو تاسو قدرمنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته سید بلال عباسین د ننګرهار ولایت رودات او لسالی په خاص احمد درکوم
مهرباني کوئ بلال صاحب عباسین مهرباني
وایښکوم میلمنو ته احترامات ورور دغه زیاتره اوریدونکو د دغه طریقې په مثال باندې ډیر نیوکه وکړلې چې محکمه هغه غریب کو یو مثال وړاندې کړ چې باید
خیر دی بل پوښتنه وکړئ په دې باندې خبرې وشوې سید بلال عباسین صاحب تکرار خبرې مه کوئ
باید ساروان صاحب محترمه باید چې اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو جلبولو لپاره او د اقتصادي بحران له منځه وړلو لپاره او د دغه ملکی مامورینو او ښوونکو او نورو مامورینو د تنخواګانو او د خلکو د غوښتنو لپاره حال زلی وشي او په دغه باندې قدرمن ملمانم خبري وکي او په دغه باندې حکومتي چارواکي هم پورا غور وکي ترکه چې مخکې مهرباني وکړه چې خصوصي مکاتب او ټول دغه د خلکو نه کیسونه غواړي ماشومان او ټول د ماشومان والدین
غټو ستونزو سره مخ دي باید چې په دغه برخه کې پوره غور وشي.
سلامت اوسې. ډېره زیاته مننه اوس په ورشو ملبنو ته. لمړی مراد صاحب تاسو مهرباني وکړئ، همت صاحب له تاسو څخه د پانتونونو په اړه پوښتنه لرله.
بله همت صاحب ته احترام، سلام بیا ټول وروسته تا. د پرون د خصوصي مکتبونو د ابتدایو د متوسطو د لیسو یو ناس چې د ننګرهار د معرف د ریاست لخوا خبر ورکړ شوی چې تشپګمه باید تدریس شروع شي او اهم د سنفولو جلاتو زما له معلوماتو له مخې چې چون افغان مراد علي لیسا په هیواد په کچا ولنې لیسا وه دلته په ننګرهار کې او بیا زه د اتحادیې رئیس وم مسو کاله زیاتو مسؤلیتونو له مخې مې بیا هغه دنده پرېښودله او بل ورور انتخاب شو. زما د معلوماتو له مخې په خصوصي مکاتبو کې پانتون تم راځم سروان صاحب، په خصوصي مکاتبو کې کو ایجوکیشن تر درې صنف دریم صنف پورې اول دریم دریم چې هغه کې عمر هم ډېر کمی او خویندې ورونه به ګټ کې ناسته نو که اوس جلا کېږم نو هغه امکانات ورته برابرېدای شي چې موږ یو سنتي جامعې او شرعي نظام دی نو لکه مخکې چې ورور د لغمان نه وویلې موږ ته تعداد گزاري د اسلام او د خټې نام دغه
تاسو له هغه سره موافق یاست چې دا نورې خبرې مهمه نه دي، صرف دین ته توجه کوي. دین خو څوک چې چاله زړه نه نسی اخیستی او چې اقتصاد نه وي دا بل اوریدونکي خبرې مو واورېدې.
کاروان صاحب محترم، موږ د ډېر د ډیموکراسۍ لیو په څه دغه موږ شو چې موږ هغه شرعي نظام او سنتي جامعه
اول ډیموکراسۍ بل شی دی. مراد صاحب، اول ډیموکراسۍ بل شی دی. ډیموکراسۍ خو دا دی ته وایي چې دا تاسو آزاد خبرې کوي او بل هدر چې د ریم سیم پوری چې یو ځای ناست ول دا اوس له شریعت سره څه ارتباط لري؟ خو خیر، ترکه صاحب تاسو که مهرباني وکړئ
د
وخت ډېر کم پاتې دی، پانتون ته رانغلی تاسو.
سروان صاحب، همت صاحب ته همدا وایم چې د پانتونونو پاک لمان دي مشورې روانې دي چې هغه پارټیشن پرده اوس په منځ کې راځي هغه به یې سره او باقي منده انشاءالله درسونه نه تم کیږي، تدریسي بهیر به شروع کیږي.
بله، ډیره مننه چې اوس اصلي ځواب مو وایو. او یو بل پوښتنه دی مرستو د جلبولو په ارتباط وکړه، ترکه صاحب تاسو په دې برخه کې نظر څرګند کړئ. حاضر دم هم لغو کسانو سره چې مرستو ته اړتیا لري مرستې روانې دي او که نه دي روانې، او په دې برخه کې څه فکر کوئ چې په څه شکل سره کېدای شي چې د دې په خاطر چې په افغانستان کې ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري مرستې زیاتې جلب شي؟
ډېره مننه سروان صاحب، یقینا مرستو ته خو په اوس وخت کې له هر وخت زیات اړتیا ده. ولې که چېرته موږ نړیوالې مرستې کوو راوړو یا نړیوال موږ په دې قانې کوو چې دوی موږ سره مرستې وکړي، یو میکانیزم ته ضرورت دی چې هغوی ته موږ څه وړاندې کړو چې هغوی موږ سره مرسته وکړي. اوس وخت کې بحث په دې روان دی چې آیا نوی حکومت چې دی دا په رسمیت وپېژندل شي که ونه پېژندل شي. په دې برخه کې لا هم موږ ستونزې مشکلات لرو. زمونږ تمه دا ده چې دنیا تر هغې چې دوی د نوي حکومت سره مشکلات حل کېږي، اپاره برخه کې دوی ستونزه لري هغه ورسره حل کوي، کوم شرایط چې نړیواله ټولنه د افغان نوي حکومت لپاره لري په هغې باندې دوی برابرېږي که نه برابرېږي هغه موضوع بېله ده. ولې د بشري مرستو لپاره زمونږ تمه دا ده چې نړیوال په دې برخه کې د افغانستان سره مرستې وکړي، د انجوګانو له لارې، د خیریه بنسټونو له لارې، د نورو ممکنه لارو افغان ولس سره چې اوس په سخت حالت کې دی مرسته وکړي. مهمه مسله دا ده چې په بهر میشت افغانان چې کوم دي هغوی د نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې دي، د هغې خیریه بنسټونو چې هغه نړیوال خیریه بنسټونه دي د هغوی سره باید تماس ونیول شي او هغوی له هغې اړخه په دې برخه کې ډېر کار وکړي. ولې که چېرته موږ حکومت ته کینو چې یاره دا حکومت به جوړیږي بیا به په هغه شرایطو باندې چې نړیوال دا غواړي د نړۍ سره دغه حکومت کومې اړیکې غواړي په دې سره توافق ته رسېږي که نه رسېږي. که تر هغې موږ په تمه کینو په یقین سره دا ویلو شي چې په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته کېږي، خلک به د ګڼو اقتصادي ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي. ولې ضرورت اوس دا دی حکومت هم دا خبره کوي، ولس هم دا خبره کوي، لوستې هم دا خبره کوي او نالوستې هم دا خبره کوي چې ضرورت اوس په افغانستان کې د مرستو لپاره دی. ولې که نړیواله مرسته موږ راټولوو رااخلو د دې لپاره منظم پلان ته ضرورت ده او تمه په دې برخه کې لرو چې زمونږ اړه کسان چې په دې کې په تیر کې تجربه لري هغه د دغه سي ادارو د قانوني کولو جبه لري هغه دغه ادارو ته چې د بشري مرستو په برخه کې همکاري کوي هغه په دې قانوني کولو شي او هغه ادرسونو سره بلد دي دوی باید لاس په کار شي د حکومت زمونږ غوښتنه ده تمه ده چې لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه چې داسې کسان چې هغه د دغه مرستو په جذبولو کې د دې مرستو په راټولولو کې وړتیا لري تجربه لري پوهیږي په باندې د نړۍ په ژبه پوهیږي دا غوښتنې د مرستو غوښتنه وکړي تر څو وکول شي په افغانستان کې د دغه بحران مخه تراغولي شي تر څو چې زموږ نوی حکومتي سیستم روانيږي ستونزې مشکلات ورسره حل کیږي تخصصي کسان په ادارو کې پر اساس کې راځي زمون په کور بنونو کومه وایي چې دا په خړول سره تر څو راټولېږي په څو کلوګرو دا وایي راټولولو په برخه کې موږ مشکلات سره نوې حکومت راغله ده تقریبا دوی ازیا فیصد ټیکسونه کم کړي نو کله چې ازیا فیصد ټیکس کمیږي دلته په خپل د ملي بودیجې ته پیسې کمیږي په دغه حالت کې چې موږ د اقتصادي بحران سره مخ یو ټیکس هم مو شي یا که دغه ټیک اصلي دلته په ولس باندې ټوکی دتی نوريږي دغه اوس په ننګرهار کې مراد صاحب په ننګرهار د خلکو استاد هم دی استاد هم دی په ټولو شنو باندې اګه دی ولسی سره دی ګرځي مونږ کول په دې خار کې چې کله ګرځو ولس سره خبرې کوو مرخونه ډېر لوړ دي قیمتونه ډېر لوړ دي حتی ځینې کسان چې هغه پیسې لري
سره لدې چې مالیه هم کمه شوې ده ګمرکي تعرفه هم کمه شوې ده نو بیا ولې قیمتونه لوړ شوې دي
مسلام دغه چې دلته کنټرول نشته ده هر څوک په خپل باندې پاچا ده هر څوک تجارت کوڅو ګوره راوړي هغه په خپل ورته قیمت ټاکي کڅوک وړي راوړي هغه خپل ورته قیمت ټاکي زموږ ته دا چې په دې برخه کې څار نهایت زیات شي
ډېر مننه سلامت اوسه کور ودان شغله اکمل ظاهر ترکه د ننګرهار ځوان فعال او نظر خاوند او همدرز د ننګرهار د ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي